محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تیرن رډیو در نورتون کو هله د چیر غو جوړ خوشاله وی او سحر مو نیک مرغ خپل کړی بی. نن د جمع مبارک ورځ ده، د 1443 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 13 نیټه سره سمون خوري. زه اتولا خو ګڼیم او د نن سحر په یو ساعت خبرونه کې ستاسو د کوربتوب اعزاز لرم. خو دوستانو، له معمول سره سم په د خپرونې په سر کې درته د ایران بیا د افغانستان او ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به درته د طالبانو پاکستان ترمنځ د استنبول خبرې ولې ناکامې شوي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره ولرو، او د خپرونې په دوام کې به د ستوري په لمن کې پروګرام زموږ همکاران درته وړاندې کړي. همدغه راز به بیا د اسرائیلو د بشمیر جنایتونو په اړه یو ځانګړی مطلب درته وړاندې کړو، او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به مو تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو سطح خپرونه پای ته ورسیږي. امید لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او راټول شویو مطالب مو د علاقې وړ وګرځیږي. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. په مکړه د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران لوړ پوړي ډیپلوماټ او د عمان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې اترې شوې دي. ترکیه کې د طالبانو پاکستان د خبرو ګډه اعلامیه ټولو خواوو د اوربند د دوام پریکړه وکړه. په غزه کې د اسرائیلو بریدونو له امله د 2000 څخه زیات ماشومان شهیدان شوي، او حزب الله د اسرائیلو لخوا په بلیدا ښار کې برید د امریکا په اجازه ترسره شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د عمان د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پنجشنبه په ورځ په مسقط کې د سیمه ییزو نړیوالو تحولاتو دوامداره همغږۍ او سلام مشورو د اړتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ایکس اکاونټ کې اعلان وکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی سره کوربه و. د عمان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یولسم پړاو سیاسي مشورو لپاره د تخت روانچی د عمان سفر په چوکاټ کې ترسره شو. د دې وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کې د ایران او عمان ترمنځ موجوده اړیکې د دواړو هیوادونو د ګډې غوښتنې پر بنسټ د همکارۍ او شراکت د ساحو پراختیا او د دواړو خواوو د ګټو د لوړولو په موخه بحث او څېړل شوي دي. همدارنګه دواړو خواوو وروستي سیمه ییز او نړیوال تحولات څېړلي، او د مسقط او تهران ترمنځ د بېلابېلو مسایلو په اړه یې د همغږۍ او مشورو د دوام پر اهمیت او د شخړو او اختلافاتو د حل لپاره د خبرو اترو او سوله ییزو لارو چارو له لارې د ټولو هڅو ملاتړ کړی ترڅو د سیمې د امنیت او ثبات بنسټونه پیاوړي شي او د عادلانه او ټول شموله سولې او ټینګښت لارې چارې پیاوړي شي. پرون د ایران او روسیې ډیپلوماتانو په لیدنه کې د مسکو په راتلونکي غونډه کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د لومړي وزیرانو د ناستې اړوند چمتووالی او پروګرام څېړلی دی. په مسکو کې د ایران سفیر کاظم جلالی په مسکو کې د روسیې د ولسمشر د شنګهای سازمان په چارو کې د ځانګړي استازي بختیار حکیم افسره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شنګهای د پروګرامونو او فعالیتونو په چوکاټ کې د همکاریو پر پویاوالی اشاره وکړه، او د ایران د نوښتونو په پرمخ وړلو کې د روسیې د مثبت چلند مننه وکړه. سربیره پر دې د شنګهای سازمان او اړوند جوړښتونو په چوکاټ کې د پروګرامونو او پیښو وروستیو حالات په تیره بیا هغه چې په ایران او روسیا کې ترسره کیږي وڅېړل شول، او دواړو خواوو په دې پیښو کې پر فعاله او دو اړخیزو ګډون خبرې وکړي. د شنګهای د همکاریو د غړو د ناظرو د خبرو اترو شریک هیوادونو د لومړي وزیرانو کلنۍ ناسته به د نومبر په 14 او 13 نیټو په مسکو کې ترسره شي. د ایران او نایجر د ګرځند همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار شوی دی. د پنجشنبه په ورځ د نایجر په جمهوریت کې د ایران سفیر او دغه هیواد د ګرځندوی او لسنایو وزیر د ګرځندوی په برخه کې د ګډو همکاریو په اړه نظر تبادله کړی. د ایران سفیر علي تیزاتک د نیجر د ګرځندوی او لاسي صنایعو وزیر سفیان کیچن اتاچاتا سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی او لاسي صنایعو په برخه کې د همکاریو پر اړتیا خبرې اترې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې امریکا بندیزونه به په ایران کې د چابهار بندر کې د نوې ډیلي فعالیتونه شامل نه کړي. د دې وزارت په وینا د متحده ایالاتونو د هند چابهار بندر د فعالیت لپاره د شپږو میاشتو بندیزونو معافیت ورکړی. تیر کال هند له ایران سره لس کلن تړون لاسلیک کړی و چې له مخې به د هند دولتي شرکت انډین پورت ګلوبل لیمیټډ د چابهار په بندر کې 370 میلیون ډالر پانګونه وکړي. هند د دې بندر د شهید بهشتي ترمینل اداره کوي چې د دې هیواد لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. افغانستان هم د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په جنوب ختیځ کې پراته د چابهار بندر نه ډیری اهمیت ورکوي، ځکه دا بندر د وچې پر سر پروت هیواد ته د پاکستان له خاورې پرته د سمندر او هخوا ته مستقیم لاسرسی ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په داسې حال کې خپره شوې چې هند او امریکا د یوې لویې سوداګریزې موافقې د نهایي کولو لپاره په سختو خبرو اترو بوخت دي. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو پاکستان د مذاکراتو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې ټولو خواوو د اوربند دوام پریکړه وکړه. په اعلامیه کې راغلی دي د سرغړونې پر مهال به د جریمې ټاکلو لپاره د څارنې او تصدیق یو ګډ میکانیزم جوړ شي. د طالبانو او پاکستان د خبرو د پایلې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې د اوربند د پلي کېدو نور جزئیات به د همدې کال د نومبر په 6مه په استنبول کې د دواړو لورو د مشرانو په کچه غونډه کې وڅېړل شي او پریکړې به پرې وشي. د استنبول دغه ناستې شاوخوا 15 ورځې وخت ونیو چې په دواړو لورو کې ډیری ناندرۍ راپارولې وي. په اعلامیه کې ترکیه او قطر د منځګړو هیوادونو په توګه د دواړو لورو د فعالې ونډې ستاینه کړې او د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره د دواړو هیوادونو سره د همکارۍ ژمنه کړې. په استنبول کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدې. وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ول چې د استنبول په ناسته کې دوی د خپل دایمي اصولي دریځ په رڼا کې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د ستونزو حل غوښتی. نوموړي ویلي چې دوی د نورو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو په څیر د دوه اړخیزو درناویو په چوکاټ کې له پاکستان سره هم مثبتې اړیکې غواړي او د دواړو د دوه اړخیز درناوي کورنیو کې چارو کې لاسوهنې او چاته د ګواښ نه رامنځته کولو په اصولو ولاړو روابطو ته ژمن دي. د غزي په ناصر طبي کمپلیکس کې د ماشومانو او زیږون برخې مدیر د پنجشنبې په ورځ وویل چې له 2023 کال د اکتوبر له بریدونو راهیسې تر اوسه په دې تړانګه کې له 2000 زیات فلسطینیان ماشومان شهیدان شوي دي. احمد الفرا وویل سربیره پر دې 5500 نور فلسطینی ماشومان په بیړه د غزې بهر ته د درملنې لپاره د لیږد او درملنې اړتیا لري، خو محصره او د لارو تړل کېدو د دوی مخه نیولې. د نصر طبي کمپلیکس د ماشومانو او زیږون برخې مدیر زیاته کړه چې تر اوسه 440 فلسطینی ماشومان یوازې د دې له امله چې د درملنې لپاره د غزې بهر ته د وتلو مخه نیول شوي خپل ژوند له لاسه ورکړی. د فلسطینی روغتیایي چارواکي او اوسني حالات بشپړ ناورین وباله او ویل چې نړیوال ټولنه باید سمدستي د غزې د زخمي ماشومانو او ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د لبنان د مقاومت اسلامي غورزنګ حزب الله پرون د اسرائیلو رژیم لخوا په جنوبی لبنان کې د بلیدا سیمې د وروستي برید په غبرګون کې ویلي چې دا جنایت او اسرائیلي رژیم تیری د امریکا د بشپړې همکارۍ او ملاتړ سره ترسره کیږي. د حزب الله په بیانیه کې راغلی واشنگتن د تل ابیب لپاره د اجازې په ورکولو سره هڅه کوي چې پر لبنان فشار لاندې راولي تر څو هغه اجنډاوې پلي کړي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. حزب الله په دوام کې د لبنان د ولسمشر جوزف وون له دریځه مننه وکړه چې له پوځ څخه یې غوښتي د اسرائیلو تیرو په وړاندې ودرېږي او دا دریځې ملي او زړور بللی دی. د حزب الله بیانیه کې ټینګار شوی چې موږ د لبنان د پوځ د ټول اړخیز ملاتړ او د وسلوالو ځواکونو د دفاعي توان د پیاوړتیا لپاره د اړینو امکاناتو د برابرولو غوښتونکي او همدارنګه د متجاوز دښمن سره د مقابلې لپاره د بشپړ سیاسي ملاتړ د برابرولو اړتیا ده. په پای کې حزب الله لبناني دولت څخه وغوښتل چې د تیرو میاشتو په پرتله بیل چلند غوره کړي او ژر تر ژره د اسرائیلو د پرله پسې تیریو د مخنیوي لپاره یو اړخیزه طرحه تصویب کړي. د اسرائیلو د پاوز د خدمت مخالفو حریدی یهودیانو پرون په تل ابیب او بیت المقدس کې پراخه لاریونونه وکړل چې شمیر شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیده. د اسرائیلو لوی خاخام داود یوسف هم په دې مظاهرو کې ګډون درلود. تر دې وړاندې خاخام هیرش خبرداری ورکړی و چې که د مذهبي زده کوونکو د پوز له خدماتو څخه د معافیت قانون تصویب نشي د اسرائیلو پارلمان کنسرت به منحل شي. خو سرچینې وایي چې د کنسرت منحلول به اسانه نه وي او د نوي انتخاباتو لپاره به اوږد وخت ته اړتیا وي. تیر کال د اسرائیلو سترې محکمې حکم وکړ چې د نتنیاهو کابینه د مذهبي زده کوونکو د پوز له خدمات څخه د معاف کولو حق نه لري. له هغې رئیس پوز له 6,000 څخه زیات د خدمت بلنې استولې خو یوازې 2 کسانو ځواب ورکړی. دا بحران په داسې حال کې رامنځته شوی چې د اسرائیلو پوز د غزې له جګړې له سختي کمزوري سره مخ دي او بیړنۍ اړتیا لري چې نوي ځواکونه جذب کړي. د ملګرو ملتونو د فلسطین د کډوالو لپاره د مرستې او کارموندنې ادارې انروا د رسنیو سلاکار د پنځشنبه په ورځ ویلي چې اوسمهال هره ورځ سلګونه ټرکونه مرستې غزې ته ننوځي. خو که تل ابیب وغواړي د 50 ځمکنیو لارو له لارې هره ورځ 1,000 ټرکونه ورتللی شي. عدنان ابو حسنا وویل چې اوسمهال د مرستو کچه له پخوا زیاته ده، خو دا کچه د هغو لویو اړتیاو پرتله چې دا تړانګه د میاشتو جګړو وروسته ورسره مخ ده د سمندر یو څاڅکي په څیر ده. د درود رسنیو سلاکار زیاته کړې ده چې اوسمهال سلګونه ټرکونه ننوځي، حال دا چې دا ټرکونه په دوامداره توګه لسګونه زره ټرکونو ته اړتیا لري او اشغالګر کولی شي که وغواړي هره ورځ د 50 ځمکنیو له لارې زر ټرکونو ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
خو دسانو په استنبول کې د څلور ورځو خبرو اترو په بهیر کې پاکستان او افغانستان د ټي ټي پی د کنټرول په اړه یو موافقې ته رسیدلې. اسلام آباد د عملی تضمینونو د نشتوالي او د کابل لخوا د وسلوالو په اړه د ناکافي کنټرول په اړه شکایت وکړ. په داسې حال کې چې د سرحدین خطو زیاتوالی او د نړیوال څارنې میکانیزم نشتوالی دا بندونه لا پسې ژور کړل او په سیمه کې د پراخه پوځي اقدام سوره وغورځوه. د پرسټو ډی په وینا په استنبول کې د پاکستان او افغان طالبانو د استازو ترمنځ څلور ورځې خبرې اترې چې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب ترسره شوې دي، له کومې ډېرې ښې هوکړې پرته پای ته رسېدلې دي. پاکستاني چارواکو د طالبانو د پلاوي لخوا د اسلام آباد د امنیتي غوښتنو نه منلو راپورونه ورکړي او ویلي دي چې د ټي ټي پي په څېر ډلو د کنټرول لپاره هېڅ عملي حل نه دی وړاندې شوی. د بندونو یو له مهمو عواملو له افغان خاورې څخه د فعاله وسلوالو په وړاندې د عملی اقدام د تاریخ په اړه سیستم بنسټیز اختلافات دي. پاکستان د ټي ټي پي په څیر ډلو لخوا د افغان خاورې د کارولو د مخنیوي لپاره لیکلي او عملي تضمینونه غوښتي، خو طالبانو د اسلام آباد د غوښتنو د پوره کولو لپاره له وروستي ژمنې کولو انکار کړی دی. د طالبانو رسنیو او سرچینو هم په دې خبرو د هر ډول نیمګړتیا رد کړي یا د بشپړ کنټرول نشټوالي ته منسوب کړي دي. بله مسله د طالبانو د پلاوي د نن نه د پرېکړې کولو جوړښت و راپورونو له مخې چې د طالبانو استازو لخوا وړاندې شوي ځینې دریځونه په کابل کې وروستۍ پرېکړې ته اړتیا لري چې د ځنډ او سمدستي تضمینونو د ورکولو وړتیا نه درلوده. دې ځنډ د پاکستان لوري باور کمزوری کړی او د خبرو اترو لپاره فضا په ټپه درولې. په پوله کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او وروستیو تلفاتو هم وجد کړکیچن کړی دی. پاکستاني سرچینو په سرحدي خطو کې د څو سرتیرو وسلوالو د مړینې راپور ورکړی چې د پاکستان ځواب بیړني حالات یې زیات کړی دی. او همدارنګه د منځګړو اوږدمهاله اوربند دوام لپاره عملي تضمینونو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. دا میدانی پایله د ځینو پاکستانی چارواکو د تیری کوونکي لهجې سره یو ځای د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د لوی کچې پوځي اقدام د امکان په اړه د خبرداریو په ګډون د دوه اړخیز انعطاف لپاره سیاسي ځای محدود کړی. د خبرو اترو د ناکامۍ تشریح کولو یو بل عامل د نړیوال یا سیمه ییز څارنې او پلي کولو میکانیزم نشتوالی دی. که څه هم ترکیه او قطر د منځګړیتوب رول لوبولی دی، خو دواړو خواوې د تړون د څار او پلي کولو لپاره د یو پابل چوکاټ ته ژمن نه دي او یا نه غواړي. د داسې میکانیزم پرته حتی که شفاهي موافقې ته ورسیږي په ځمکه کې د پلي کولو تضمین به نه وي. په حقیقت کې د استانبول بندونه بندونه نه یوازې یو لنډمهاله ډیپلوماتیک ناکامي ده، بلکې د جوړښتي د شو مسؤلیت مختلف نظرونو په وسلوالو ډلو باندې طالبانو محدود کنټرول او د تړونو د پلي کولو تضمین کولو لپاره د نړیوالو وسایلو نشتوالی هم منعکس کړی دی. د تفسیر پای. دوستان اوس به ستوري په لمن کې خبرونه واوري. بیا به د اسرایلو د بشمیر جنایتونو په اړه مطلب ترته وړاندې شي او بیا به تلپاتې خوشبو پروګرام په وړاندې کولو سره زموږ خبرونه هم پای ته ورسیږي.
ستوري په لمن کې
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې بیا هم صفاتمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ستوري پلمن کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. ستوري پلمن کې پروګرام نن نیت لرو چې د ایران د ستر شاعر حافظ شیرازی د محبوبیت او د تلپاتې کېدا د رمز او راز په اکله له تاسو سره وژغېږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اردوونکو د ایران له شعر او ادبیاتو سره مینه لرونکو یو ځل بیا سلامونه. او ستوري په لمن کې یو پروګرام درته هرکلی درته وایو. هماغه ډول چې په تیرو پروګرامونو کې مو درسره ژمنه وکړه، نننی پروګرام کې د حافظ شیرازی د محبوبیت او د تل پاتې کېدا د راز په حق درسره خبرې کوو. ګرانو دوستانو، تاسو په نظر کوم شی حافظ شیرازی د ایران د یو ستر شاعر په توګه چې په اتمې هجري پیړۍ کې ژوند کاوه تر نن ورځې پورې محبوب او تل پاتې ساتلی دی؟ لامونږ سره اوسئ چې د لسان الغیب یعنی د حافظ شیرازی د تل پاتې والی په هکله درسره خبرې وکړو. قدرمنو دوستانو، مخکې له دې چې د حافظ شیرازی د محبوبیت او د تل پاتې والی د راز او د رمز په هکله درسره خبرې وکړو، ښه خبره دا ده چې دغه ټکي ته اشاره وکړو چې د نظر خاوندان باوري دي حافظ شیرازی او د هغه له شعرونو او اثارو پرته د پارسي ژبې ادبیات ګویا یوه مهمه مهره نه لري. په بل وینا، حافظ شیرازی د ایران د ادبیاتو په زمینه کې مهم رول لرلی چې د دغه رول اغیز د پارسي ژبې په شعر کې ډیر غټ او ښکاره دی. پر دې اساس ویل شو د حافظ شیرازی تفکر او د هغه اثر د هغه مهم رول په وجه چې د پارسی ژبې په ادبیاتو کې لرلې ده تر نن ورځې پورې محبوب او تل پاتې ده. د حافظ شیرازی د شعرونو یوه مهمه ځانګړتیا د مخاطب له افکار او احساساتو سره د هغې تناسب ده. هغه کسان چې حافظ او د هغه شعرونه پیژندي کولی شي د حافظ په شعر کې له پټو احساساتو سره ملګری شي او د دغه ستر شعر له خواږو بیتونو څخه مهم ټکي ترلاسه کړي. د حافظ شیرازی شعرونه د خیالي کېدا په دلیل سبب کیږي لوستونکی له خپلې محسوسې دنیا څخه نامحسوسې دنیا ته قدم کیږدوي او د خپل قابلیت او د استعداد په اندازه د حافظ شیرازی له نامحسوسې او جذابې دنیا ګټه پورته کړي. د حافظ شیرازی د شعرونو د عارفانه او د عاشقانه فضا په جذابیت سربیره د دغه شعر اثر د ژوند په بیلابیل اړخونو باندې د هغې شیندنې او اهمیت له اړخه د نظر خاوندانو او له ادیبانو سره د مینه لرونکو کسانو د پام وړ ګرځېدلې او د حافظ د شعرونو په حوزه کې ډېرې څېړنې ترسره شوې دي. دغه څېړنې په ایران او ایرانیانو پورې نه محدودیږي بلکې په ټوله دنیا کې ډیری کسان د حافظ شیرازی په زمینه کې فعال څېړاندې دي. دغه څېړنې او تحقیقات په دې سربیره چې له مخکې څخه زیات د حافظ شیرازی د اثارو د تل پاتې کېدا سبب کیږي په ټوله دنیا کې د دغه شاعر او د هغه د شعرونو د محبوبیت ښودنه هم کوي.
تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړۍ ګرانو مینوالو
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنا.
هر پنجشنبه د ستر ایرانی شاعر حافظ شیرازی
درودی چونو شمع خلوت گه پارسایی
او ده حق دخبندور شاعره پا حکلا پروگرامونو که را سرا ملو وسه.
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تو عشق نیست به جز باد به دست
ستوری پلمن کی.
عزتمنو اوریدونکو د حافظ شیرازی پیژندنې په ډګر کې په ایران او خارجي هیوادونو کې ډیر پیژندل شوي شخصیتونه د حافظ پیژندونکو او د حافظ په اکله د څېړونکو په توګه معرفي شوي دي. داسې متفکران چې ټولنې ته د حافظ د ور پیژندلو لپاره د کلونو کلونو هڅو په دلیل د حافظ پیژندنې په ډګر کې د لومړۍ درجې علم لرونکي شوي دي. د فرانسې هیواد د شارل هنري دوفوش کور، د ترکیې د محمد کانار او د سعید حمیدیان او د بهاءالدین خرمشاهی په شان کسان په ایران او دنیا کې د حافظ پیژندنې څېړونکي ګڼل کیږي. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتما د حافظ پیژندنې په اکله له تاسو سره خبرې وکړو. عزتمنو دوستانو، د ستوري په لمن کې د پروګرام په دغه برخه کې د کار پیژاندو او د نظر خاوندانو له نظره د حافظ شیرازی د تلپاتې کېدا د راز په اکله غور او څېړنه کوو. د ځینو کار پیژاندو له نظره د فارسی ژبې په ادب او ژبه کې څو شاعرانه ډیر ځانګړنې موجودې دي، کوم چې د لومړۍ درجې د شاعرانو په توګه پیژندل شوي دي. شیخ سعدي، مولانا، فردوسی او حافظ شیرازی په لومړۍ درجې شاعرانو کې راځي. داسې شاعران چې د دوی په وسیله فارسی ادب او ژبې او حتی د ایران او ایرانی کلتور ته د نړۍ د خلکو پام اوریدلی دی. د ایران د دغو سترو شاعرانو په هکله د پام ور ټکی چې د نظر خاوندان ورته اشاره کوي دا دی چې د ایران حماسه ویونکي شاعر فردوسی شاهنامه کتاب څه د پاسه 15000 بیتونه لري او د ایران یو بل ستر شاعر مولانا څه د پاسه 300-200 غزلونه ویلي دي. او کله ناکله د هر غزل بیتونه تر اویا او اتیا پورې هم رسیږي. ستر شاعر شیخ سعدی هم د غزل قصیده د قطعه د ترکیب بند ترجیب بند او مثنوی د شعرونو په چوکاټونو کې هم ډیر شعرونه لري او د ګلستان کتاب خواند هم دی. خو حافظ شیرازی یوازې 415 غزلونه لري او د هغه د عمر په حساب کولو سره ویلی شو چې احتمالا هغه د خپل ژوند په هر کال کې یوازې 10 غزلې ویلی دي. پر دې اساس پوهیږو چې حافظ شیرازی له هغو شاعرانو سره په پرتله کې چې نومونه مو بره بیان کړل له کم شمیرو آثارو سره سره له ډیر پام او هرکلی سره مخامخ شوی دی چې دغه چاره د هغه د اغیر شیندونکو شعرونو او د نفوذ لرونکي کلام خودنه کوي. د نظر خواندان باور دي چې د حافظ شیرازی د ستر توپ راز په دې کې دی چې شعرونو یې د تر ټولو ادبي بهیرونو بار په خپلو اوږو باندې اخیستی دی. د ځینو کسانو د نظرونو پر اساس د حافظ شیرازی غزلونه له عشق او عرفان څخه جوړ دي. که څه هم دغه قضاوت سم دی خو دا ټوله کیسه نه ده. په بل وینا د حافظ شیرازی د تلپات کې دا راز یوازې د هغه د آثارو د تلفیق په دلیل نه دی. کله چې سړی له حافظ شیرازی او د هغه له آثارو سره بلدیږي او په بیتونو او اصطلاحاتو کې د دغه شاعر د شعرونو په مطالعې او د هغه څه په لوستلو سره چې حافظ ویلی دی دقیق کیږي، نو پوهیږي چې د حافظ شیرازی غزل د فارسی د شعر او د ادب د ټولو بهیرونو بار په اوږه وړي او دغه ټول بهیرونه یو ډول د حافظ شیرازی په شعرونو کې ورایښت مومي او د هغه په یو غزل کې دغه بهیرونه د یو بل په څنګ کې او په ځینو نورو کې بیا ډیر غټ او کله ناکله کوچني لیدل کیږي. د ځینو مستنداتو او شواهدو پر اساس په فارسی ژبه کې لومړی شعرونه د محمد بن وصیف سیستانی د قصیدې په چوکاټ او د یعقوب لیس سفاری په ستاینه کې چې په سیستان کې د سفاریانو د کورنۍ بنسټګر وو په مدح ویلو سره وایه. په دې ډول د اوږدو کلونو لپاره کابو 400 تر 500 کلونو پورې هغه چاته چې کولای شو د قصیدې په چوکاټ کې مدیحه ووایي تر ټولو ښه شاعر ویل کېده. د تاریخي بدلونونو د پردیو د سلطې او د ایران د دربارونو د لمنځاتلو په دلیل د وخت په تیریدا سره د مدح قصیدې څوکه خپل ځای کې له لاسه ورکړ او غزل د هغه ځای ناستې شو. څوکه د غزل مفهوم پراخ شو او داسې شعر رامسته شو چې د احساساتو په وسیله غواړي زړه ته نفوذ وکړي او فارسی شعر ته مختص او بیل دی او دا داسې لورینه ده چې د فارسی ژبې په برخه شو.
پګوردونکو د قصیدې په پیکا کې دا سره چې موضوع مدح وا دندې د غزل په وګو پرې وتا او د قطعه رباعی او د دوو بیتونو په شان نور چوکاټونه مدحی شول او کله نه کله د شیر ویونکو یعنی شاعرانو هم یو شمیر پیسې ترلاسه کولې او د حافظ شیرازی غزل هم د غبار په خپلو وګو لري چې د هغه په شعرونو کې دغه موردونه زیات دي. دبیرو دا چې د مدحی غزلونه د سینایی د انوری او د حقانی په شان د شاعرانو په شعرونو کې لیدل کیږي او د حافظ شیرازی په شعرونو کې خپل اوج ته رسیږي. خوږو اوریدونکو، د پارسی ژبې د شعر یو بل مهم بهیر عرفانی غزلونه دي. دغه بهیر په ستر شاعر سینایی سره پیل شو او انوری، فاریابی، حقانی، عبدالرزاق اصفهانی هغه تکامل ته ورسول. وروسته سعدی شیرازی هغه اوج ته ورسوي او دغه ادبي بهیر د حافظ شیرازی په اثارو کې هم دوام وکړ. په تیرو پروګرامونو کې مو د جرمني د ستر شعر ګوته او له حافظ شیرازی سره د هغه د دلچسپۍ په هکله خبرې وکړې. له ایران څخه بهر د حافظ شیرازی تر ټولو مشهور ستاینه کوونکی خارجي شاعر ګوته دی. ګوته د اروپا د ادبیاتو د ودانې په څلور ستنو کې واستنه ده او په لویدیځ کې د حافظ شیرازی د شعرونو یو تر ټولو مشهور ستایون کړي. خو دا خبره چې ولې د جرمني ادیبانو او هنرمندانو حافظ شیرازی ته دغه پام خودلې ده په خپل یو مهمه موضوع ده. د ایران لستر شاعر حافظ شیرازی سره د جرمنی د شاعر ګوته مینا دومره وه چې د لویدیځ او د ختیځ دیوان له حافظ شیرازی څخه په الهام اخیستلو سره ولیکه.
پر دې اساس د حافظ شیرازی شعرونه د اصطلاحاتو له ښکلا او د ژبې له جوړښت څخه وراخوه چې د فارسي ژبې ویونکي هغه درک کوي. یو عام او نړیوال عنصر لري چې هغه په ټولو خلکو باندې منل کیږي. حتی بل خارجي شاعر نیچه هم د ایران له کلتور سره یې مینه درلوده. د حافظ شیرازی په اکلا ویلی دی: دا ستا معجزه ده چې د فانی بشر له طبع څخه دی دا ډول تلپاتې اثر رامنځته کړی دی. ګران اوریدونکو، حافظ شیرازی داسې شاعر دی چې په ټوله دنیا کې خاص مینه وال لري. که چیرې وغواړو په لنډ ډول څو موردونه د حافظ شیرازی د تلپاتې کېدا د راز او رمز په توګه بیان کړو، نو ویلی شو چې حافظ شیرازی داسې ادیب دی چې په خپل نفوذ لرونکي او جذاب کلام سره یې په خپلو شعرونو او آثارو کې د بیلابیلو زمینو په اکله خبرې کړې دي. دغه راز عشق، عرفان، اخلاقی ځانګړتیاوې، خوبیانې، بدیانې، د ناوړو کارونو رټل او د ښو کارونو ستایل ټول د دغه شاعر په شعرونو کې لیدل کېدای شو. پر دې اساس ویلی شو حافظ شیرازی د ټولو سلیقو لپاره یو ادیب دی او د هغه شعرونه او هنر د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو کسانو له ذائقې او سلیقې سره غشمل دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. اسرائیل او بشمیره جنایتونه. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو حضور ته حاضر شو یم چې د اسرائیل د نیواکري د رژیم د جنایتونو په حق له یو ځانګړي پروګرام ته تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. قدرمن اوریدونکو، نننی پروګرام د جنایت په وړاندې د علم د وجدان مقاومت کول او هغه وخت چې البرت انشتاین هم د اسرائیلو د جنایاتو پر ضد قلم پلاس کې ونیول نومیږي. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
دوستانو، نننۍ پروګرام د فلسطین د دیر یاسین غمیزې ته تاریخي او مستنده کتنه لري او د اسرائیلي رژیم جنایتونو ته د البرت انشتاین غبرګون ته اشاره لري. د داسې ارزوګانو روایت چې حتی ویخو یهودي وجدانونو هم د ساینستي رژیم د تاوتریخوالو او د ترورونو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه. په داسې دنیا کې چې حقیقت د رسنیو تر غبار لاندې پټیږي، کله ناکله د تاریخ له زړه څخه یو غږ پورته کیږي او د انسان وجدان راویښوي. نن په دوی کې د یو غږ په حقله خبرې کوو. په داسې سړي غږ چې د نړۍ معادلات بدل کړل، خو د سیاست د نادلانه معادلاتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه. د نړۍ د سولې مشهور څیرې او نابغه فزیک پو البرت انشټاین یو ورځ د یو جنایت په حقله خبره وکړه. اوس هم لسیزو وروسته د دغه جنایت زخم د لویدیځې آسیا سیمې په پیکر باندې تازه پروت دی. هغه پیښه چې اوس به یې درته وړاندې کړو یوازې یوه تاریخي پیښه نه ده، دا قصه د قدرت په وړاندې د وجدان روایت دی.
عزیزانو، د داسې انسان روایت دی چې له قوم، مذهب او سیاست ور آخوا ودرېده چې وایي هیڅ حکومت او رژیم نشي کولای د بېګناه خلکو په وینو باندې جوړ شي. د فلسطین ټاټوبی له ډېر پخوا راهیسې د تمدنونو او د دینونو د تعامل مرکز و او دی داسې ځای چې د بیت المقدس د ناصره الخلیل سپېڅلي نمونه له تاریخ سره اخشل شوي دي. خو دغه سپېڅلی ټاټوبی د اسرایلو د جنایتکار رژیم په شان د ناپیلو قدرتونو د سیالیو په میدان بدل شو. له دوهم نړیوال جنګ څخه وروسته اروپا د یهودیانو په اکله د ګناه له احساس سره ښکېله وه. لویدیز قدرتونه د دې پر ځای چې د ټولو قومونو لپاره عدالت ولټوي فیصله وکړه چې د لویدیځې آسیا سیمې په زړه کې د اسرایلو په نوم یو نوی رژیم جوړ کړي. په 1948 میلادي کال کې د اسرایلو رژیم د بریتانیا او امریکا په ملاتړ سره خپل موجودیت اعلان کړ، خو د اسرایلو په رسمي ډول له اعلانه مخکې د هاګانا، ارګون او د اشترون لیه په شان یهودي ملیشیا ډلو د فلسطین د خلکو لسکونو کلیو ته اورونه واچول او خلک یې ووژل چې فلسطینیان له خپلو کورونو څخه وباسي. د دغو غمیزو په میانځ کې د دیر یاسین په نوم یو کلی د تاوتریخوالي په بیلګې بدل شو. د 1948 میلادي کال د اپریل د میاشتې په نهمه نیټه د سهار په وختي د ارګون او د اشرون ملیشیا ډلو ځواکونه په بشر ضد او ډلو وژلې په وسلو سره دیر یاسین کلي ته ورننوته.
دوستانو، دغو یهودی ملیشا ډلو په څو ساعتونو کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون په زرګونه بې دفاع خلک ووژل. د اسرایلو د ماشومانو د وژونکي رژیم لخوا د فلسطینیانو کورونه ړنګ شول او د وژل شویو فلسطینیانو مړي څاګانو ته وغورځول شول او ژوندي پاتې کسان کډول شول. دغه جنایتونه دومره ستر انساني ضد او وحشانه و چې یهودي ټولنه ونه توانېدله چوپ پاتې شي. پر دې اساس هغه شی چې حیرت رامنځته کوونکی و د یهودي ټولنې دننه غبرګون و. پوهانو، روڼ اندو او حتی ځینې خاخامانو ویل دغه جنایتونه د داسې بشریت په تندي باندې چې تازه له نړیوال جنګ څخه وتلی دی شرمونکی داغ دی. په همدغه ورځو کې و چې د امریکا د پرینسټن پوهنتون استاد البرت انشټاین یو لنډ او په ډاګه لیک خپور کړ، داسې لیک چې تاریخ یې ولړزاوه. داسې لیک چې شاید لیوې پاڼې کم و، خو د جنایتکارانو، پانګوالو او قدرت مدارانو په پیکر یې لړزانتیا واکمنه کړه. د انشټاین په دغه لیک کې ویل شوي و، کله چې په فلسطین کې یوه غمیزه رامنځته شي نو لومړی مسؤول د بریتانیا امپراتوری ده او ورپسې هغه توریستی ډلې چې زموږ لمن څخه راپورته شوې دي.
زه به هیڅکله له هغو کسانو سره چې له دغو جنایتکار او منحرفو ډلو سره ملګرتیا لري کتنه ونه کړم. د البرت انشټاین دغه لیک په علمي ټولنو کې نه بلکې د امریکا په عمومي ورځپانو کې هم خپور شو. د نړۍ خلک پوه شول چې حتی البرت انشټاین چې د پوهې او د علم بیلګه و نشي کولای د دا ډول بوژنونکو جنایتونو په وړاندې چوپه خوله پاتې شي. خو کله چې وروسته چې د ارګون د ترهګرو ډلو یو مشر مناخم بیګین د اسرایلو د لومړي وزیر په توګه واک ته ورسېد، تاریخ یو ځل بیا خپله دوه ګونې څیره نندارې ته وړاندې کړه. داسې سړی چې په تیرو وختونو کې د بېګناه ملکي وګړیو په وژلو تورن و، اوس داسې رژیم مشر شوی و چې ځان یې د لویدیځې آسیا سیمې ډیموکراسۍ نوماوه. دغه اقدام ډېر یوه طنز ته ورته و چې یو جنایتکار ځان د دیموکراسۍ لرونکي معرفي کړي. خو د البرت انسټاین لیګ هم هغه راز په تاریخ کې پاتې شو، د داسې یو نظام پر ضد چې د یوه ساینس پو د ویښ وجدان د سند په توګه چې د وژلې د ماشین د نیواک او د تاوتریخوالي پر بنسټ جوړ شو. د اسرایلو رژیم له همهغه لومړیو څخه د رواوالي له کړکۍ سره مخامخ و او نړۍ له یوه نوي جوړ شوي او جنایتکار رژیم سره مخامخ شي. حتی په اروپا او امریکا کې ځینو یهودي مشرانو باور درلود چې د یوه قومي رژیم جوړول د یهودیت له تعلیماتو سره په تضاد کې دي.
دوستانو، هغوی ویل فلسطین ګډ کور دی د ابراهیم د ټولو بچیانو لپاره، نه د یو قوم لپاره یو ټاټوبی چې ځان برتره ګڼي. خو لویدیځو رسنیو دغو اعتراضونو ته د پوښښ او کوریج ورکولو پر ځای غوره وګڼله د اسرایلي رژیم د قربانۍ په توګه معرفي کړي او د فلسطینیانو انځور تحریف کړي، په داسې حال کې چې حقیقت بل څه و. زرګونه کورنۍ کډوال شوې، په سلګونه کلی وران شول، او یو ملت چې بې غږه یې مقاومت کاوه. لسیزې تیر شوې، د اسرایلو رژیم یو بل پسې جنګونه پیل کړل. د 1948 میلادي کال له جنګ څخه نیولې، په 1923 میلادي کال کې په لبنان تر حملې، او په 21 میلادي پیړۍ کې د غزې تړانګې تر کلابندۍ پورې. خو په هر جنګ کې د یو واقعیت لا ښکاره انځور نور پسې څرګند شو. د اسرایلو رژیم نه یو ماتې نه خوړونکی قدرت، بلکې یو ناپایداره نظام او د هویت په کړکیچ کې ښکیل او یو ظالم او ماشوم وژونکی رژیم و. داسې حقیقت چې وخت ونه توانید هغه پټ کړي، نن سبا د کابو اتیا کلونو له تیرېدا وروسته حتی د نیوکی ټاټوبو دننه د اعتراض غږونه اوریدل کیږي. د اسرایلو رژیم اقتصاد له کرکټ سره مخامخ دی، او پانګوال د وتلو او تښتېدا په حال کې دي، او د عبري ژبې رسنۍ د کورنۍ اعتماد د ختمېدا په هکله لیکنې کوي. د ګلوبز ورځپاڼې وروستی راپور ښودنه کوي چې د اسرایلو رژیم د ټکنالوژۍ د بازار نیمایي خارجي پانګه له دغه رژیم څخه وتلې ده.
د پیټانګو، د ویولا او د ویرټیکس او د سټیج 1 په شان د خطرمنونکې پانګونې ستر صندوقونه نور په دغه بازار اعتماد نه لري. نړیوال پانګوال پوهیږي چې په داسې ځای کې چې هلته اخلاق او عدالت دړې وړې شوي، اقتصادي ثبات نه ټینګیږي. شاید ځینې کسان دغه پوښتنه ترسره کړي چې ولې اوس د یوه زوړ لیک په اکله خبرې کوو. ځواب روښانه دی، ځکه چې حقیقت د انقضا یعنی د وخت د تیرېدا نیټه نه لري، او خبره دا چې دغه لیک یو ډول بشري وجدان او اخلاقي میراث نندارې ته وړاندې کوي. د البرت انشټاین لیک یوازې د فلسطین په اکله نه و، د انسان د ماهیت په اکله و. په دې اکله و چې له اخلاقو پرته علم د جنایت په خدمت کې په اوزار بدلیږي. البرت انشتاین د قوم پالنه قدرت غوښتنې د څپې په وړاندې په انسانیت ټینګار وکړ. البرت انشتاین ولیکل او خبرداری یې ورکړ، که چیرې د یوه ملت بنسټ د ظلم د برترۍ غوښتنې پر اساس جوړ شي، ژر یا په ځن سره له داخل څخه دړې وړې کیږي. نن سبا کله چې د اسرایلو رژیم اقتصاد له ځوړتیا سره مخامخ کیږي، او کله چې له دغه هیواد څخه پانګه تښتي، کله چې د تلویب په واټونو کې د خلکو اعتراضونه زیاتېږي، نو لیدلی شو چې دغه نابغه شخصیت یعنی البرت انشتاین اټکل د تحقق په حال کې دی.
دوستانو، تاریخ د اخلاقي ازموینو یوه څرخه ده. ملتونه راضی او زی او هغه څه چې پاتې کیږي وجدان او ضمیر دی. د اسرایلو رژیم نن سبا له بل هر وخت څخه زیات له داخلي کړکیچ سره مخامخ دی، نه یوازې سیاسي یا اقتصادي کړکیچ، بلکې د اخلاقي رواوالي له بحران سره هم مخ دی. کله چې نیمایي خارجي پانګه له یوه هیواد څخه خارجیږي، یعنی اعتماد خارجیږي، او دا تر ټولو مهمه اجتماعي پانګه ده چې له منځه ځي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د اسرایلو رژیم جنایتکار او ظلم کیدل له هیچا پټ نه دی، او نور هیڅ لویدیځه رسنۍ نشي کولی له دغه حقیقت څخه انکار وکړي. له دیر یاسین تر غزې تړنګې پورې، له نیواک تر بایکاټ پورې، دنیا د اسرایلو رژیم لخوا د تاوتریخوالي او د ځپونې د بیلګو د تکرارېدا کتونکې ده. خو هماغه ډول چې البرت اینستاین ولیکل، هیڅ قدرت نشي کولی د انسان د وجدان په کډوالو باندې دوام وکړي. شاید تاریخ همیشه د ظالمانو لپاره صبر کوونکی دی، خو په نهایت کې په خپله د ظلم دفتر بندوي. شاید په پوځي سرحدونو کې د اسرایلو دړې وړې کیدل رامنځته نه شي، بلکې د بشري وجدان په سرحدونو کې رامنځته شي، د هغو نسلونو په ذهنونو، افکارو او زړونو کې چې نور د دغه کمزور رژیم په جعلي روایتونو او قصو باندې نه غولېږي. د البرت اینستاین لنډ لیک نن سبا له بل هر وخت زیات لوړې انګازې کوي، او تاریخ ښودنه کوي چې هغه څه چې په جنایت سره جوړیږي په حقیقت سره به دړې وړې شي. له کنډولو څخه یو ملت دوباره راپاڅېدلی دی، د فلسطین او د فلسطین د ملاتړو تازه او ویښ نسل. فلسطین چې نه یوازې یو نوم، بلکې د انسان د ویښتیا خاطره ده، او هماغه ډول چې ظلمونه ختمیدونکي دي، یوه ورځ راځي چې حتی له فلسطین ټاټوبي څخه د نیواک سویروی هم ختمیږي. دلته د تاریخ په مقابل کې درېدلی یو چې هیر مو نه شي، تر ټولو ستر بریالیتوبونه د جنگ په میدان کې نه، بلکې د وجدان په میدان کې رامنځته کیږي. دا د هغې ورځې روایت دی چې د علم وجدان د اسرایلي رژیم د شرمونکي سیاست په مقابل کې ودرید. داسې ورځ چې البرت اینستاین په فرمولوی سره نه، بلکې په حقیقت سره نړۍ ولړزوله.
عزتمنو اوریدونکو، دغه ځانګړی مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو،
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو، د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي، او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي، او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي. د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مومن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։